امریکا غږ
رادیو آشنا.
آشنا رادیو.
آشنا رادیو.
رادیو آشنا.
صدای امریکا.
السلام علیکم درنو اوریدونکو، زه زیبا خادمیم. دا د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه ده. دا وخت دلته په واشنگتن کې د شپې 8:30 بجې دي چې په کابل کې د سهار 15 بجې کیږي. د امریکا غږ آشنا رادیو په لومړۍ سهارانۍ خبرونه کې په رپورټونو کې نن یوه مسله دا ده چې په ملي پوځ کې د اصلاحاتو راوستل په افغانستان کې د پینټاګان د نوې ستراتیژۍ یوه مهمه برخه ده، او د ټکساس د هیوستن په ښار کې د سیلاب اوبه کمې شوې دي، باران ودرېدلی دی، خو د روغتیايي ستونزو چاره لا نه ده شوې. د دې او نورو مطالبو نه مخکې د نړۍ د دې ساعت خبرونه واورئ.
السلام علیکم، زه خلیل خانم او د دې سات د مهمو خبرونو سرلیکونه. د امریکا چارواکو ویل دي روسیه هغه امر منل دي چې د امریکا په درو شهرونو کې خپلې کونسلګری او د سوداګری دفترونه وتړي. استرالیا په افغانستان کې د خپلو پوځیانو احتمالي جنگي جرایم څیړي. د امریکا جمهور رئیس نن ټکساس ایالت هوسټن ښار ته تللی او د هاروی د سمندري طوفان د قربانیانو سره لیدلی، او د ملګرو ملتونو ادارې ویل دي چې د تشدد د پیښو وروسته شاوخوا 8000 کسانو د برما څخه بنگلاديش ته مهاجر شوي دي. او تفصیل: استرالیا د پوځ څارونکو ادارې ویل دي چې په افغانستان کې د استرالیایي پوځیان ممکنه جنگي جرایم څیړي، او له هغه خلکو غواړي که په دې اړه څه معلومات لري نو ورسره شریک کړي. د استرالیا نشراتي ادارې یا ABC د جولای په میاشت کې په افغانستان کې د استرالیا د ځانګړو ځواکونو په عملیاتو کې د یو افغان هلک د وژنې پلټول، او همداشان د دغو قواوو د پټو عملیاتو په هکله د سلګونو سري اسنادو د بربنډېدو رپورټ ورکړی و. ملګري ملتونه وایي په افغانستان کې له 2 میلیون څخه زیات خلک مرستو ته اړتیا لري. ملګری ملتونه د بشري مرستو د همغږي اداره او چا په افغانستان کې د بشري مرستو د اړو افغانانو د شمیر د کمیدو خبر هم ورکړی دي، خو ویلي دي چې لا هم 2 میلیون څخه زیات وګړي په دې هیواد کې د بشري مرستو اړتیا لري. د ملګرو ملتونو ادارې ویل دي د تشدد د پیښو وروسته شاوخوا 8000 کسان د برما څخه بنگلاديش ته مهاجر شوي دي. دغه 8000 کسان د رونګیا مسلمانان دي او بنگلاديش ته په تیرو 8 ورځو کې مهاجر شوي دي. د ملګرو ملتونو ادارې د شنبې پر ورځ ویل چې د برما د ریخان پایلت کې د فرقوي شخړو او تشدد وروسته دغه خلک مجبور شوي چې وتښتي. د ملګرو ملتونو د مهاجرینو ادارې د ادارې ویاندي ویوان ټان د فرانسې خبري اژانس ته ویل چې دغه مهاجرینو د کیک شمیر 8500 او 6500 دی چې مختلفو ادارو راغونډ کړی دي. د امریکا جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ د شنبې پر ورځ د ټکساس ایالت هوسټن ښار ته تللی او چې د هاروی په نامه د سمندري طوفان وروسته د سختو سیلابونو او بارانونو قربانیانو سره وویني. د هاروی طوفان د امریکا د څلورم لوی ښار هیوستن ډیره لویه برخه تباه کړې ده. د جمهور رئیس ټرمپ سره د هغه میرمن ملینا ټرمپ هم مل ده. ټرمپ د ګاونډي ایالت لوزیانا کې هم د سیلاب د قربانیانو سره وویني. له دې مخکې ټرمپ د هوسن په ښار کې د بیځای سو خلکو سره په پناه ځای کې ولیدل. د خلک د هاروی په نامه سمندري طوفان ځپلې دي. دا ستوکو ده چې جمهور رئیس ټرمپ له دې مخکې چې د شنبې په شپه بیرته واشنگتن ته راستون سي د لوزیانا په ایالت کې به بیړني خدمات رسونکو ته وینا وکړي. د امریکا چارواکو ویل دي چې روسیه هغه امر منل دي چې د سان فرانسیسکو په ښار کې خپل کونسلګری او په واشنگتن او نیویارک کې د سوداګری دفترونه وتړي. خو د امریکا بیا د روسیه هغه ادابي چیلنج کړی دي چې د امریکا چارواکو اختارونه ورکړي وو چې د ودانیو دروازې به اورمات کړي او تلاشي به کړي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت یو مهم چارواکی اسوسییټډ پریس خبري اژانس ته ویل دي چې د روسیه د سفارت مامورینو د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت سره یو ځای د غدرو ودانۍ ته ورغلل چې دا تصدیق کړي چې روسیه دغه درې وړ ودانۍ د شنبې د ورځې د مالویش ته ختمېدو لمخې خالي کړي. دغه چارواکي د نوم د نشودلو په شرط ویل چې دا خبره سمه نه ده چې د امریکا د فدرالي ادارې چارواکو دغه ودانۍ ته ورغلل او چې پاکې کړي. دغه چارواکي زیاته کړې ده چې د امریکا متحده ایالاتو د روسیې د ډیپلوماټانو د کورنیو غړو ته مناسب وخت ورکړی وو چې خپل سامانونه جمع کړي او اپارټمنټونه او کونسلګری خالي کړي. بل خو د شنبې پر ورځ ماسکو بیا په روسیې کې د امریکا لوړپوړي استازي را اظهار کړی وو چې په دې احتجاج ورته څرګند کړي چې امریکایي چارواکو په واشنگتن کې د روسیې ډیپلوماټیکي ودانۍ تلاشي کړي. د روسیې د بهرنیو چارو وزارت ویل دي چې په روسیې کې د امریکا د ډیپلوماټیک ماموریت دوهم رئیس انټونی ګوډفی راغوښتی وو او یو لیک یې ورکړی دی چې د امریکایي چارواکو د تلاشۍ کول د نیت په اړه ورته خپل احتجاج څرګند کړي. د روسیې د بهرنیو چارو وزارت د جمعې پر ورځ ویلي وو چې د امریکا استخباراتي ادارې د دې پلان درلودی چې د سان فرانسیسکو په ښار کې د روسیې کنسرګری تلاشي کړي. د جمعې پر ورځ په داسې حال کې چې روسیې دغه کنسرګری خالي کوله، نو د بخاري څخه تور دوګي راوتل او د امریکا د اطفایي کارکونکو د تایید کړي چې روسانو نامعلوم اسناد او نور شیان سوځلي دي. د فرانسې په کیلاس سیمه کې د پولیسو او د ماجرونو ترمنځ نشتې سیوی. پولیس ویل دي چې دغه نشتې هغه مال پیل شوی چې ټرافیک د بند څخه ماجرونو د استفاده اخیستو هڅه وکړه او په ټرکونو کې ځانونه د فرانسې څخه برتانیې ته اړول پیل کړ. په دغه نشتو کې درې پولیسان زخمي سیوی هم دي. او د امریکا د کالیفورنیا ایالت د لاس انجلس ښار په تاریخ کې د شنبې په ورځ تر ټولو لوی اور لګېدلی دی او سرګونه خلک دې ته مجبور سوي دي چې خپل کورونه پرېږدي. د لاس انجلس ښاروال اریک ګارټسي خبریالانو ته وویل چې دغه اور چې د جمعې په ورځ لګېدل پیل سوی دی شاوخوا غرنۍ سیمې نیولې دي او تر اوسه 15,000 هکټر مځکه سوځولې ده. هغه وویل چې د سایې په حساب که دې اور ته وګورو نو دا د لاس انجلس په تاریخ کې تر ټولو لوی د اور لګېدو پیښه ده. دا تاسو د امریکا د آشنا رادیو سره خبرونه واورئ.
د امریکا غږ آشنا رادیو د خبرو اترو په پروګرام کې د افغانستان سیمې او نړۍ په اړه د تازه پیښو تفصیل او تبصرې واورئ.
د سیمې او نړۍ خبرونه مو واورئ. راځو دې مسلې ته چې د افغانستان د مهاجرو او وطن ته دراسنیدونکو افغانانو د چارو وزارت ویلي دي چې په پاکستان کې د قانوني اسنادو نه پرته د میشتو افغانانو د نوم لیکلو پروګرام ډیر ښه روان دی. توقع ده چې په شپږو میاشتو کې به شاوخوا 200,000 افغانانو ته په پاکستان کې د قانوني اوسېدو لپاره اسناد ورکړ شي. د امریکا غږ آشنا رادیو خبریال اکرام شینواری د کابل نه رپورټ راکړی دی.
د افغانستان د مهاجرینو راستنیدونکو چارو وزارت وایي چې په پاکستان کې د قانوني اسنادو پرته د میشتو افغانانو د نوم لیکنې بهیر د اګست د میاشتې په 14مه پیل شوی او د تیرې اونۍ پورې 15,000 افغانانو د دغه بهیر له لارې خپل نومونه ثبت کړي دي. د افغانستان د مهاجرینو راستنیدونکو چارو وزارت د رسنیو د چارو سلاحکار حبیز احمد میاخیل امریکا غږ آشنا رادیو سره په مرکه کې ویل چې په پاکستان کې د قانوني اسنادو پرته د میشتو افغانانو د نوم لیکنې بهیر د پاکستان د نادره ادارې لخوا په دغه هیواد کې پیل شوی چې د شپږ میاشتو په ترڅ کې به دا بهیر بشپړ شي او تر 200,000 پورې افغانان به په پاکستان کې د اوسېدلو قانوني اسناد ترلاسه کړي.
د ثبت او راجستریشن لپاره د پاکستان په بیلابیلو ایالتونو کې 21 مرکزونه جوړ شوي او 15 تنه د افغانستان څخه پاکستان ته استول شوي تر څو هلته د دغه پروسې څخه نظارت وکړي او د پاکستان د نادره ادارې سره دا
په پاکستان کې د شاوخوا 1.5 میلیون افغانانو چې د مهاجرت په قانوني اسنادو په دغه هیواد کې ژوند کوي سربیره د ملګرو ملتونو مهاجرینو د اړیکو کمیشنرۍ د وینا له مخې د 1500 څخه تر 800 پورې نور افغانان هم د اوسېدلې د اسنادو پرته دېره دي. په کابل کې د ملګرو ملتونو د مهاجرینو د اړیکو کمیشنرۍ UNHCR ویان نظر فرهاد امریکا غږ آشنا رادیو سره په مرکه کې په پاکستان کې د قانوني اسنادو پرته د میشتو افغانانو د نوم لیکنې د بهیر څخه دغه ادارې ملاتړ اعلان کړ. خو ویل چې د نوم لیکنې دا بهیر د افغان حکومت او پاکستان د حکومت ترمنځ د شوې موافقې له مخې پیل شوی دی.
دا آخرین سفری که خودم شخصا داشتم د آگست
خغلی پر هادیول د اگست په 13مه چې ما په خپل پاکستان ته کوم سفر درلود هلته می یو لومړنی مرکز ولید چې د نمونو سب د پاره پرانستل شوی وو. یو شمیر افغانان هلته ورغلي وو. کوم معلومات چې ما ترلاسه کړی له 300 زیات افغانانو دغه مرکزونو ته د نمونو سب د پاره ورغلي وو. موږ د UNHCR د ادارې په توګه له دغه بهیر څخه ملاتړ کړی دی. په ډیرو برخو کې ما سانتیاوی برابرې کړي دي. د مهاجرت نړیواله اداره IOM په دې بهیر کې ښکیل ده. د ملګرو ملتونو د مهاجرینو د اعلی کمیشنرۍ وایند وویل چې دا نوم لیکنه به دا معلومه کړي چې په پاکستان کې څومره افغانان د قانوني اسنادو پرته دېره وو. د مهاجرت د نړیوالې ادارې IOM د یو رپورټ له مخې یوازې سږ کال د جنوري له میاشتې راهیسې تر اوسه 3,318 د قانوني اسنادو نه لرونکي افغانان له پاکستان څخه وطن ته راستانه شوي دي. په داسې حال کې چې UNHCR وایي په دغه موده کې د قانوني اسنادو لرونکي نږدې 8,000 افغانان له دغه هیواد څخه خپل وطن ته راغلي دي. تېر کال پاکستان د اګست د میاشتې چې په روسیو کې له خپل هیواد په زور د افغانانو شړلو بهیر پیل کړ چې د کال تر پای نږدې 600,000 افغانان د دغه هیواد څخه خپل وطن ته راسره شوی وو. د یو ان ایچ سی آر وایي په روان کال کې له پاکستان څخه د افغان مهاجرینو ستنېدلو د بهیر د ورو کېدو علت په دغه هیواد کې مشتو افغان مهاجرینو ته د اوسېدنې شرایطو ښه کېدل ګڼي.
یک سلسله تسهیلات هم بر افغان ها مساعد شده، مثلا سرپناه
کاغذی پر هادویل افغانان ته شوې سهولتونه هم برابر شوې دي. مثلا په پاکستان کې د اوسېدنې د قانوني اسنادو پرته د افغانانو نوملیکنه د مهاجرینو لپاره د حفاظتي وضعیت خواله او همداشان یو بل علت چې ښودل شوی هغه وطن ته د ستنېدونکو سره د یو ان ایچ سی آر په نغدي مرستو کې کموالی دی. یو ان ایچ سی آر تېر کال هر ستنېدونکي وګړي ته 300 امریکایي ډالر ورکول چې سږ کال دا پیسې 200 ډالرو ته راکمې شوي دي. خو ښاغلی فرهاد وایي چې دغو عواملو په څنګ کې په پاکستان کې د مشتو افغانانو وضعیت د تېر کال په پرتله اوس نسبتا ښه دی. د یو ان ایچ سی آر دغه چارواکی وایي چې لا هم د روان کال پای ته 3 میاشتې پاتې دي او کیدای شي له پاکستان څخه افغانستان ته د افغان مهاجرینو د ستنېدلو بهیر بیا ګړندی شي. او دا ځکه چې د ښاغلي فرهاد په وینا پاکستان تېر کال په روسیې 3 میاشتو کې له دغه هیواد څخه تر 340 زرو پورې افغانان افغانستان ته شړلي وو.
کا غواړی چې هر وخت د نړۍ او افغانستان په اړه تازه ماسک او بې طرفه معلومات ترلاسه کړئ، نو د امریکا غږ آشنا رادیو د خبرونو اوریدل مه هیروئ.
د آشنا رادیو خبرونې د واشنگتن نه نشریږي. په ملي پاوس کې د اصلاحاتو راوستل په افغانستان کې د پینټاګان د نوې ستراتیژۍ یو مهمه برخه ده. زموږ همکار سید سلیمان شاه په دې حقله په ورجینیا کې د افغانستان د چارو سیړونکي قمر الدین جبارخیل سره مرکه کړې ده.
جبارخیل سره د پاکستان په ارتباط د امریکا د ملکی مشرانو او نظامی مشرانو ترمنځ په پالیسۍ کې یو څه توپیر لیدل کېږي. د سینټ کام عمومي قوماندان د شمالي وزیرستان په مرکز وانه کې وو او د پاکستان ډېر تعریف ستاینه وکړه، ویل دا زموږ افغان انډیوال دی. دا تضاد ولې لیدل کېږي؟
پاچا سر محترم، دې کې خو شک نشته چې پاکستان د امریکا د متحده ایالاتو یو د ډیرو پخوانیو متحدینو څخه ده.
بله،
چې د پخواني شوروي اتحاد په لمنځه وړلو کې او دغې نه مخکې او دغې نه وروسته همیشه پاکستان د امریکا د ماموریت ملاتړ د منطقه کې. بله موضوع دا ده چې ډیپلوماتیکي مسایل دي، نو دغه اصل په نظر کې نیولو سره امریکا نه غواړي چې د فتن خپل روابط قطع کړي، غواړي چې ادامه ورکړي تر څو د پاکستان په پالیسیو کې په اصطلاح تغیرات وویني. دا شک پیدا شوی چې پاکستان دوه مخیزه پالیسی مخ وړاندې کوي. که چیرته دا روابط په مطلق شکل سره قطع شي، هم د ملکی مامورینو هم د نظامی مامورینو په سطح باندې دا مشکلات کېدای شي نور هم زیات شي. نو دوی د تفاهم او د خبرو له لارې غواړي چې دا ستونزې راکمې کړي په دې خاطر باندې چې روابط ساتي. اما کوم ځای پورې چې د پالیسی مسله ده، پالیسی کې خو زه فکر نه کوم چې دومره لوی تغییر وسیږي. پالیسی د امریکا حکومت یوه واحده پالیسی ده او پالیسی خو د وایټ هاوس یا د سپین ماڼۍ له خوا نه جوړیږي، نور دولتي ادارې تطبیقیږي.
یو ځل تاسو ویلو چې امریکایي قومندانان په دې عقیده دي چې امنیتي اصلاحات ونشي د افغانستان پوځ د جنگ په ساحه کې برین شي ګټلې.
پاچا صاحب محترم، تقریبا ما مسلک هم همدغه موضوع ده.
بله،
زه د سکیورټي سیستم ریفورم یا د امنیتي ځواکونو د اصلاحاتو مسله چې منځ راځي، دلته درې اصل وجود لري. یو د امنیتي ځواکونو جوړونه ده چې د اساس نه تعداد نه جوړیږي. دوم ده د امنیتي ځواکونو بیا رغونه یا بیا جوړونه، لکه څنګه چې د افغانستان د پخوانیو امنیتي ځواکونو چې له منځه لاړو هغه بیرته جوړونه وشوه. او درېمه موضوع راځي د ریفورم یا د اصلاحاتو. په افغانستان کې د پخوانیو ځواکونو بیا رغونه تر یو حده پورې وشوه. یو تعداد پخواني با تجربه منصبدار چې هغوی ډیر کار کړی و، د سلو سال په لحاظ باندې د ډیرو مدې چې د وظیفې څخه لرې پاتې شوي وو، هغه متقاعد کړل شو، په کور کېناستل شو، اما یو تعداد بیرته راوستل شو.
بله،
دومه موضوع، یو شمیر نور تخصصي جزوتامونه هم په پولیسو کې هم په ملي اردو کې جوړ شو چې دا په اصطلاح نوي جزوتامونه دي چې د افغانستان امنیتي ځواکونو ته معرفي شو. خو کله چې دغه دواړو فعالیتونو ته وګورئ، د دې فعالیتونو اصلي محور کیفیت نه و، کمیت و.
بله،
چې څنګه شمیره زیاته شي. د افغانستان د خلکو تشویش د امنیتي ځواکونو په ارتباط باندې وصرفه شوی ده، اما د توقع څخه زیات خلک راځي اوس د امنیتي ځواکونو په لیکو کې شامل دو تقاضا کوي. اوس راځو د اصلاحاتو خبرې ته چې د ریفورم مسله ده، کیفیت ته ضرورت لري. او هغه سه با کیفیت ریفورم چې د افغانستان د امنیتي ځواکونو نه یو موثر امنیتي ځواک جوړ کړي تر څو دوی د افغانستان د امنیتي ستونزو ته جواب دی وسیږي. هغه سی ریفورم تر اوسه د افغانستان په امنیتي ملي ځواکونو کې نه ده شوی. عاجل ضرورت ده چې باید ریفورم ته هم په ملي سطحه او هم په بین المللي سطحه باندې یو خاصه توجه وسي.
د ټرمپ د ادارې په دې نوې ستراتیژۍ کې زیات تاکید په جنگ شوی دی. ډیپلوماسۍ دپاره دومره زیات امکانات نه دي پرېښودل شوي. ستاسو په نظر غوره لاره د متحده ایالاتو لپاره کومه لاره ده؟
د متحده ایالاتو دپاره په افغانستان کې لکه مخکې مې چې ویلې، اول خو د افغانستان لکه څنګه دوی هم وایي، اوسنۍ تازه خبرې دي د پینټاګون چې د افغانستان د ځواکونو ظرفیتونه باید لوړ شي، د افغانستان د امنیتي ځواکونو ظرفیتونه باید لوړ شي. دوم، دغه د ظرفیتونو د لوړولو پروسه په تدریج سره باید افغانستان حکومت ته وسپارل شي، یعنی د اصلاحاتو د پروسې ملکیت چې باید دغه مملکت ته یا ادارو ته وسپارل شي. دا په دې معنی چې خپل افغانان بیا کولای شي چې د خپل ضرورتونو او د خپل احتیاجاتو او د خپل امکاناتو په نظر کې نیولو سره د امنیتي ځواکونو لیکي ترتیب کې جوړ کړي. نو دا به یو دایمي د حل لار وي چې دا یو خو د امریکا د متحده ایالاتو مالی او ځانی خساره کموي، او بل د دوی ماموریت الته به موافق او موثر وي.
غواړی چې هر وخت د نړۍ او افغانستان په اړه تازه موثق او بي طرفه معلومات ترلاسه کړئ، نو د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه تل واورئ.
په دې وروستیو کلونو کې د امنیت په خکېدو سره په خوست کې د تفریح لپاره ښه زمینه مساعده شوې. سربیره پر دې چې د ښار په پارکونو کې ګڼه ګوڼه ده، په ځینو لرو پرتو سیمو کې هم خلکو ته د میلو او د خوښۍ د نورو پروګرامونو د جوړولو موقع په لاس ورغلی ده. ابراهیم رحیمی د خوست نه رپورټ راکړی دی.
دا د خوستکار په یو تفریحي پارک کې د اختر د ساتیرۍ پر مهال د ځوانانو او ماشومانو شور ماشور دی. ځینې په لویو زنګوګانو کې زنګي، ځینې سایل کوي، او یو شمیر نور بیا د پارک په څنډو کې آرام ناست او تفریح کوي. محمد ایوب خان د ګربز ولسوالۍ له شیخ امیر څخه له خپل ملګرو سره دغه پارک ته د ساتیرۍ او تفریح لپاره راغلی. د ملګرو یې په پارک کې په لوبو کولو د بوختو ځوانانو ننداره کوله،
او موږ ډیر خوشحاله یو چې ټول یو ځای یو، او دلته د ساتیرۍ لپاره او د دې خوشمشو د یو ځای کولو لپاره او د عید مبارکۍ لپاره په دې ځای کې سره وینو او سره بری کو او ساتیرو.
نوم مې شهید الله دی، د خوست ولایت د تڼای ولسوالۍ اوسیدونکی یم. مخکې دا ډول پارکونه په خوست کې نه و، دا چې اوس جوړ شوی دی او ډېر خوښ یو. بیلابیل ډول خلک راځي دلته، له قسم قسم سیمونه دلته راځي.
د خوست د مرکز کاروانسرای اوسیدونکي حاجی لاهور بیا خپل ماشومان د خوست ښار تفریحي پارک ته د لوبو کولو لپاره راوستلي وو. دی خوښ و چې امن دی او په تفریح ځایونو کې ګڼه ګوڼه ده.
مخکې لږ ډور و، ایسا زده دی وړ کې مخشل دی، خلک زړه نم لږ ژوند دي. اې دغه پر ابد وړ کې روسته چې سات کتر کو، اې دغه پر ابد چې دا غستر و غاټ جوړ شوی وای، دا د خلک پر ډیر کم دی، ډیر وړی کې دی. د خس خلک ډیر دی، نو پوس ډیر زیات دی.
سربیره پر دې چې په مرکز کې په تفریحي پارکونو کې د خلکو ګڼه ګوڼه ډیره ده، په دې وروستیو کلونو کې د امنیت په خکې دو سره په ځینې لری پرتو سیمو کې هم خلکو ته دا موقع په لاس ورغلی چې میلې او د خوښۍ نور مراسم جوړ کړي. د خلکو په نظر د تفریح لپاره په ښارونو او اطرافي سیمو کې د اسانتیاو برابرول د نوي نسل پر راتلونکي ژوند خورا مثبت تاثیرات لري.
نوم یې صابرین دی. تفریحي پارکو پیدا خدا غدي چې ځوانان صرف کې راټولېږي، نیکې مشورې سره کوي. دا نیکې مشورې ډېر وخت د سولې لامل ګرځي، د ورورولۍ لامل ګرځي.
نوم یې احمد الله دی، د خوست ولایت مرکز اوسېدونکی یم. بله ګټه دغه ده چې دلته خلک هوټل جوړوي، دوکان جوړوي، او د سپارلیو والا هډو والا دلته ډېره ګټه رسېږي.
خوست ولایت په تیر کې هم د ځینو پروګرامونو شاهد پاتې شوی، خو په وروستیو اخترونو کې د تفریحي پروګرامونو د زیاتېدو عمده لامل په دې ولایت کې په نسبي ډول ښه امنیتي وضعیت بلل کېږي. عام نظر دا ده چې د تفریحي ځایونو او پروګرامونو برابرول سربیره پر دې چې د ځوانانو پر راتلونکي ښه تاثیرات لري، د کاروباري خلکو د اقتصادي مشکلاتو په حل کې هم مهم رول لوبوي. ابراهیم رحیمی، امریکا غږ، آشنا رادیو.
کاغواړی چې هر وخت د نړۍ او افغانستان په اړه تازه، ماسک او بي طرفه معلومات ترلاسه کړي، نو د امریکا غږ آشنا رادیو د خبرونو اوریدل مه هیروئ.
د ټکساس د هیوستن د ښار په شاوخوا کې د سیلاب اوبه مخ په کمېدو دي. باران ودرېدلې ده، مګر د روغتیایي ستونزو چاره لا نه ده شوې. د امریکا غږ خبریالې کیرل پیرسن رپورټ راکړی دی.
سیما حیرانوونکې ده. پنځه پر لپسې ورځې چباندې درې نیم تریلیونه اوبه په هیوستن او د ټکساس په جنوب ختیځ کې له باران نه اورېدلې وي. له الوتکو نه دغه سیمه ښکاره کېږي چې تقریبا هر شی د اوبو لاندې دی. د برېښنا امزې راولېدلې دي چې لږ تر لږه د دوه رضاکارانو کښتۍ ورسره ولګېدلې. دوی دغه مزې نه ولیدلې. یو ځوان کس چې په اوبو کې پښه کېښودله برق ونیو. هغه کور ته روان و چې د خپلې خور پیشو پیدا کړي. د ده مور جودل پاسک وویلې د خپل زوی وروستۍ خبره دا وه چې زمرم او خپل یو ملګري ته خبرداری ورکړ چې د ده پسې رانه شي. پاسک وای
help my son they couldn't resuscitate him he was in electrified water
hata adoy zama de zoy saram rastawana kra doy le marg na rawana garzawala sho zakache barq ashati kado virginia rajar graso aw dir nur de khabar pawre do sara samdasti le khpul koruna rawatal graso why
about 11 o'clock some little guys came and rang the doorbell and told us it was mandatory you have to leave that your house is
تقریبا یولس بجې وې چې ځینې کسان راغلل. د دروازې زنګ یې ووهه او موږ ته وویل سمدستي خپل کور پرېږدئ چې د سیلاب د اوبو لاندې کېږي. هغو کسانو چې د شکرې ناروغي لرله او دومره وخت یې نه لره چې د انسولین په شان درمل د ځانونو سره واخلي. له نورو نه د وینې د فشار یا د کولیسترول د کنټرولولو درمل پاتې شوي وو. د ناروغۍ د کنټرول لپاره مرکزونه، محلي روغتونونه او درملتونونه مرسته کوي. ډاکټران په رضاکارانه توګه د ناروغانو سره مرسته کوي. مګر د ورځې د حرارت درجه د سانتیګراد په حساب 10 درجه ده او ډاکټر ساموئل دورویچ وای هیوستن اوس د ماشو او نورې بکتریا لپاره مساعد زید. ډاکټر دورویچ د ایلونای په پونتون کې د ساري ناروغیو متخصص ته وای
The public health concerns following Hurricane Harvey go way beyond the immediate flooding and rainwater. The concerns extend to mosquitoes and the diseases they carry.
له هاروی له طوفان وروسته د عامه روغتیا اندېښنې کمې شوې دي. سیلابونو او د باران اوبو اندېښنې پیدا کړې دي چې له دوی نه ماشي او نورې ناروغۍ پیدا کیږي، په خاصه توګه چې اوبه په کانټینرونو کې پاتې شي. دماغي ناروغۍ یو خطر دی. په وجاړ شوو کورونو کې چڼیاسې یو اندېښنه هم ده. دورو ویچ نو وایي هغه کسان چې د سیلاب په اوبو کې راایسار شوي وي په داسې مکروبونو اخته کیږي چې بیا د درملو په مقابل کې مقاومت پیدا کوي. په داسې حال کې چې اوبه مخ په کمېدو دي، خو په دې سره د چڼیاسو او تنفسي ستونزې زیاتېږي. د دیوالونو جلاوالی، فرنیچر او غالی و لمدواله ناروغی پیدا کوي، حتی د مرګ سبب کیږي.
دا د امریکا غږ آشنا رادیو لومړی سهارنۍ خبرونه ده چې د واشنگتن نه نشریږي. یوې افغان نجلۍ د هیروشیما د سولې په غونډه کې د نړیوالې سولې په حق له خبرې کړې دي او د پنځو غوره زده کوونکو په ډله کې راغلې ده. د نړیوالې سولې په حق له د ریحانې احمدي وړاندیزونه دا و چې د هیوادونو ترمنځ باید باور رامنځته شي، د تروریزم سره باید په ګډه مبارزه وشي او ځینې هیوادونه باید د تروریستي ډلو د ملاتړ نه لاس واخلي. لیمه نیازی د کابل نه رپورټ راکړی دی.
ریحانه احمدی په اولسم ټولګي کې زده کړې کوي. هغه د هیروشیما د نړیوالې سولې په غونډه کې د نړیوالې سولې او هستوي وسلو د لمنځه وړلو په حق له خبرې وکړې او د پنځو غوره ویناوالو په کتار کې راغله. هغه همدارنګا د سولې د سفیر لقب وګاټه. ریحانه امریکا غږ آشنا راډیو ته وویل تروریزم سرحدونه نه پیژني، د نړۍ په هر ګوټ کې چې کوم وګړی د دوی په خلاف رفتار وکړي وژني. ریحانه د هیروشیما د نړیوالې سولې په غونډه کې وړاندیز کړی چې د نړیوالې سولې د ټینګښت لپاره باید پرمختللي هیوادونه له وروسته پاتو او جنګ ځپلو هیوادونو سره مرسته وکړي. د نوموړې پر وینا دولتونه کولی شي او پر بل اعتماد له نړیوال تروریزم سره په ګډه مبارزه او په ټوله نړۍ کې سوله ټینګه کړي. د نړۍ ټول هیوادونه باید له جنګ ځپلو هیوادونو لکه افغانستان، عراق، سوریه او نورو سره هر ډول مرستې وکړي. ریحانی ټینګار وکړ چې ځینې هیوادونه نه باید هستوي سلاح خپل قدرت وګڼي او د ډیرولو مخه باید ونیول شي. اغلی احمدی په یاده غونډه کې له هغو هیوادونو غوښتنه وکړه چې د تروریستي ډلو له ملاتړ لاس واخلي. د هغې په وینا لرې نه ده چې تروریزم په راتلونکي کې دوی هم وګواښي. له دې افغان نجلۍ مې وپوښتل چې د سولې د تامین لپاره د ملي وحدت حکومت ته څه وړاندیزونه لري. حکومت باید تبعیض له منځه یوسي. د سولې په بهیر کې د ځوانانو ونډه ډیره کړي، ځوانانو ته د کار زمینه برابره کړي، په ښوونځیو کې د زده کړو کچه لوړه کړي او د هیوادوالو ترمنځ د باور فضا رامنځته کړي. ریحانه له تروریست ډلو څخه هم غوښتنه وکړه چې انسان وژنه دې بس کړي. ریحانه تصمیم لري چې د یوې میاشتې په جریان کې د نجونو او هلکانو په ګډون یوه شبکه جوړه کړي چې نجونې او هلکان به پکې غړیتوب لري او د سولې اړوند مسایلو باندې به بحث کوي. د افغان انجلۍ هیله لري چې خپلې زده کړې پای ته ورسوي او د نجونو د تعلیم او سولې د راوستلو په برخه کې کار وکړي. د ریحانې مور زهرا له ټولو میندو او پلرونو غوښتنه کوي چې د زوی او لور په منځ کې توپیر ونه کړي او دواړو ته د زده کړو زمینه برابره کړي. نورې میندې او پلرونه هم باید لکه ما غوندې خپل اولادونه زده کړو ته وهڅوي. د هیروشیما د سولې نړیواله غونډه له 2 کلونو راهیسې په کال کې یو ځل جوړیږي. د دې غونډې 2مه دوره چې د روان میلادي کال د اګست په نیمایي کې جوړه شوې وه، د امریکا، کاناډا او نورو پرمختللو هیوادونو په ګډون د 15 هیوادونو سل زده کوونکو ګډون کړی و چې په 12 او 12 ټولګي کې زده کړې کوي. افغان انجلۍ ریحانه یو کاناډایی، یو اسپانیایی او 2 جاپانی زده کوونکي د دې غونډې په 15 ګډونوالو کې راغلل.
کسپوز مئی پا تورو ریزو کی پٹی گی ولی لکسپوز مئی پا تورو ریزو کی پٹی گی ولی زماد مینی دزو لیزن شرمی گی ولی زماد مینی دزو لیزن شرمی گی ولی
د امریکا غږ آشنا رادیو لومړی سهارانی خبرونه په همدې ځای پای ته ورسیده. خودرنو ریدونکو هیر مونشي چې نیم ساعت وروسته بیا ستاسو په خدمت کې حاضرېږو. اوس د امریکا غږ آشنا رادیو دری خبرونه.